السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشاهده د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاسته کوربایم. دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دی. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د دفاع په وزارت ځانمرګي برید یو شمیر خلکو ته مرګ جوړه اړولې ده، او یوې خواته د مهمند او باجوړې جنسۍ نه بې کوره شوي خلک کورونو ته لیږل کیږي، خو بلې خواته د امنیت د نشوالي له امله د خیبر جنسۍ د تیرانه خلک په کډه کولو مجبوره شوي دي. د خبرونې په سر کې به د پامیر ساحل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
د مشال رادیو خبری سرټکی، د افغانستان د دفاع پر وزارت برید شوی چې پکې دوه کسان وژل شوی دي. ایرانی ولسمشر پر امریکا تور پورې کړی چې د ایران او عربانو ترمنځ کړکې چې زیږول غواړي، او په لیبیا کې قذافی پلوی ځواکونو پر مصراتا ښار توغندي ورولې دي. بشپړ خبرونه د پوج د ویاند لوینا سره سم. د افغانستان د دفاع پر وزارت په شوی برید کې لګ تر لګه دوه پوجیان وژل شوی او و ژوبل دي. د پوج ویاند وایي یو کس چې د پوج د ریشی او وردی په غاړه و د وزارت د نن پر سرتی روډز وکړي. ویاند زیاتوی برید کوونکی ځانمرګي واسکټ هم اغوستی و. وسلوالو طالبانو د برید پړه پر غاړه اخیستې ده، او ویلي دي چې برید وسلوالو ځانمرګو برید کوونکیو کړی دی. طالبان داوه کوي پر داسې مهال یې د برید کولو مخه وه چې د فرانسې د دفاع وزیر له چارواکو سره د غونډې لپاره د وزارت ودانۍ ته ننوتلو. فرانسې چارواکي وایي چې د دفاع وزیر ګیرارډ لونګیټ د برید پر مهال د ودانۍ دننه نه و. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر امریکا تور پورې کړی دی چې د ایران او عربانو ترمنځ کړکې چې زیږول غواړي. نوموړی وایي د امریکا دا هڅه به ناکامه شي. احمدی نژاد دا خبره د هیواد د پوځ د ورځې په مناسبت د وینا پر مهال کړې ده چې د ایران پر قومي ټلویزیون خپره شوې ده. تیره ورځ د خلیج عربو هیوادونو پر ایران تور پورې کړ چې د هغوی په چارو کې ګوتې وهي. د سعودي عرب په پلازمینې ریاض کې د یوې غونډې پر مهال د خلیج د همکارۍ شورا شپږو غړو هیوادونو ایران ته له پارونو د لاس اخیستو ویلي ول. په شورا کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل دي. هلته سعودي عرب ګواښ کړی دی چې که په ایران کې یې د سفیرانو سم ساتنه نشي کېدای نو هغوی به کور ته راوبلي. یوه اونۍ مخکې ایرانی زده کوونکیو د سعودي عرب د سفارتخانې مخې ته مظاهره وکړه، ځکه چې سعودي عرب بحرین ته خپل ځواکونه استولي ول. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. په لیبیا کې یاغیان وایي د قذافی ځواکونو پر مصراتا توغندي ورولې دي. یاغیان د قذافی واکمنۍ پای ته رسولو په مخه جنګیږي. رپورټونه وایي د قذافی ځواکونو په اجدابیا کې د یاغیانو پر ضد پر ځایونو راکټونه ورولې دي. سربیره پر دې چې د قذافی پر پوز د ناټو هوایی بریدونه روان دي، خو له اونۍ راهیسې یاغیان په دې کې پاتې راغلي دي چې د لیبیا د ختیځ په ساحلي سیمو کې لاسته راوړنې ولري. تېره ورځ د برېټانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دا امکان رد کړ چې د یاغیانو د مرستې لپاره دې ځمکني ځواکونه واستوي. دا یو رپورټ تر مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پټه د سوریه یا د شام د ولسمشر بشار الاسد مخالفینو ته پیسې ورکړې دي. دا رپورټ په امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کې خپور شوی دی چې معلومات یې د ویکیلیکس له نویو ښکار کړل شویو سفارتي کاغذونو راخیستل شوي دي. د واشنگټن پوسټ په خبره له پټو کاغذونو ښکاري چې له 2006 زیږیز کال راهیسې امریکا له سوریې د جلا وطن شویو کسانو یوې ډلې ته تر 6 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي دي چې په لندن کې یو ټلویزیون د برادا په نوم جوړ کړي، او د سوریا دننه یې هم د حکومت له مخالفینو سره مرستې کړي دي. د ورځپاڼې په خبره دا نه ده جوته چې امریکا اوس هم د اسد مخالفینو ته پیسې ورکوي، خو د ویکیلیکس د معلوماتو تر مخې لږ تر لږه دا معامله د تیر کال تر سپتمبر روانه وه. د ورځپاڼې په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې لڅویلو ډډه کړې ده. د عراق امنیتی چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شین زون کې په دوه موټری بمی چاودنو کې د وژل شویو شمیر 500 ته رسیدلی دی. په پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. په وژل شویو او ژوبلو کې عراقي پوځیان هم شامل دي. چاودنې د بغداد په شین زون کې له یوې امنیتي پوستې سره شوي دي. دواړه چاودنې ځانمرګي وې، او په موټر کې بمی په موټر کې چاودیدونکي ټوکی خودل شوی ول. د بغداد په منځ کې په دې سیمه کې حکومتي ودانۍ او سفارتخانې پرتې دي. په عراق کې اوس مهال هم اورپکی وژون کې بریدونه کوي، خو د تاوتریخوالي کچ د تیرو کالونو پرتله راپریوتی دی. دا چین په جنوب کې د خراب موسم او طوفانونو له کبله لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. د هیواد دولتي خبري اژانس زینوا وایي د هیواد جنوبي ګوانډونګ صوبا ګلۍ باران او پیاوړو بادونو ځپلې ده. په دې سیمه کې د برآمداتو لپاره لوی کارخانې دي. تر اوسه داسې رپورټونه نه دي راغلي چې کارخانو ته دې څه زیان رسېدلی وي. او د باران او د ګلۍ خبره وشوه نو د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد او پینډۍ کې هم سخته ګرۍ ورېدلې ده او د دې ترڅنګ تیز باران شوی دی. له دې سره د مشال خبرونه پای ته ورسېدل.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د پامیر ساحل نه خبرونه اوریدل. د روانې غړې په خبرونه کې مو درلا د ریپورتونه شامل کړي دي. د افغانستان د دفاع په وزارت شوی ځانمرګي برید یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ له اړولې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي تر هغه په قبایلی سیمو کې ټکانی لري. په قومي اسمبلی کې د دې ګوند غړي بشرا ګوهر هم دغه نظر لري. که یو خوا باجول او محمد جنسونه به کور شوی خلک واپس پل کورونه ته لیګل کیږي نو بلې خوا د خیبر ایجنسی د تیرانه خلک د نه آرامۍ لکبلا کړي کوي. دا او نور ډیر سلرو او د نن ورځې زما کور زما کلی پروګرام کې به د اکوړي په اړه معلومات درکو. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو هر ورځ د پیښور په وخت د سهار د 9 بجو نه اوریدلی شئ چې د مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. او لنی خبرونه د سلام پښتونخوا په دغه کې تاسو د سیمې د تازه حال نه خبرو او تاسو ټلیفونونه تاسو سلامونه تاسو پیغامونه هم اخیستل کیږي. دغه هم مهیروي چې پکې برخه واخلي. او اوس راځو د خبرونه اولنی خبر ته. ریپورټونه وايي د افغانستان د دفاع په وزارت یو ځانمرګي برید کې د ملي اردو یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه اوړېدلې ده. په کابل کې زموږ همکار حمید مومن د پولیسو د شمال زون قماندان جنرال داود سا د دې پیښې په اړه خبرې کړې دي. نوموړې وایي
جنرال صاحب داود کتا سو د دفاع وزارت کې د نننۍ پیښې په اړه باندې جزئیات راکړي چې اصل پیښه په څه ډول ده. ځکه په ځینو رپورټونو کې ویل کېږي چې انتحاریان داخل شوي دي. آیا تاسو دا تاییدوئ؟
لکه په کوم شات باندې څو دزور شوي دي. خو دې دزو کې یو دوه درې عسکر دی. اگر د نن شوي دي اردو کوم نفر مقابل هم په دزو وژل شوی دی. کوم انتحار هلته نه دی شوی. نو فعلا د قضیه داسې درست دقیق نه دی معلومه. منتها خپله وزارت دفاع قرارګاه د وزارت دفاع تړل شوی دی.
جنرال صاحب دا تاسو چې اشاره وکړه چې ډزې شوي دي او په هغه کې د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. دغه ډزې د چا لخوا شوي دي؟ پخپله د اردو ملي اردو سرتیرو په منځ کې شوي دي که نه نور خلکو؟
درست فکر کوم د دې ترمنځ کوم نفر یا ډزې کړي دي. داسې درست فعلا موږ ته نه دی راکړی شوی. خو کوم معلومات چې لرو د کوم کس چې اردو ملي دریشي په غوړه وه د دې طرف نه په درو سربازانو نورو ډزې شوي دي.
مننه جنرال صاحب. یو بله مسله، آیا په خپله په وزارت د دفاع کې دننه څه تدابیر روان دي؟ څه تلاشۍ روانه ده؟
مطلق ټولې دروازې تړل شوي دي او خپل هلته مکمل دوی خپله تصفیه او تلاشي شروع کړې ده. دغه جیران بیرون هم څوک نه پرېږدي، داخل ته هم څوک نه پرېږدي چې ورشي. فقط دغه دوی خپل تدابیر په خپل لاس نیولي دي.
جنرال صاحب، یو بله مسله، که تاسو دا ووایئ چې کوم کس چې په ملي اردو باندې ډزې کړې دي، آیا دی په خپله هم په پوځي یونیفورم کې وو؟
حتماً هغه هم د پوځي یونیفورم کې وو چې د قرارګاه کې وو. خو ضرور د پوځي یونیفورم کې وو، ضرور.
په کابل کې د پولیسو د شمال زون خماندان جنرال داوود وو چې زموږ د همکار حمید مومن سره یې د افغان د دفاع په وزارت د شوی ځانمرګي برید په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د وړاندنی ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د دفاع په وزارت ځانمرګي برید شوې چې یو شمېر کسان ته مرجوب را اړولې ده. څنګه چې مو واوریدل جنرال داوود دا هم ویلې چې د ځانمرګي برید کونکي د پوځي جامو کې وو، یعنی چې کوم د غلطه کې د امنیتی چارو کارکونکي د غي جامې اغوستي وي. په دې ورستیو کې د افغانستان په کندهار او لغمان ولایتونو کې دوه ځانمرګي بریدونه د امنیتی ځواکونو په منځ کې د داسې کسانو لخوا سره شول چې پوزي جامعې اخوستي وي. د کار د افغانستان ولسی خلک اندېښمن کړي او وای اوس دوی د هر پوزي یونیفارم لرونکي نه ویریږي او فکر کوي چې دا بزان مرګي وي. خو بل پلو د افغانستان حکومت وای دوی هڅه کوي د پوزي یونیفارم یا پوزي جامو په بازار کې د خرڅولو مخه ونیسي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريالي حسیبه شهید یو ریپورت جوړ کړي چې تاسو اوریدو ته راوړم.
یشمیر افغانان وای په هیواد کې دوی اوس د پوزي یونیفارم یا پوزي وردی لرونکو کسانو نه ویریږي. دوی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې افغانستان په یشمیر ولایتونو کې په پرله پسې توګه وسلوال او ځانمرګي بریدونه وسلوالو د پولیسو یا پوځ په یونیفارم کې ترسره کړي دي. د دې په خوروسې بیلګه د کندهار او لغمان په پوزي سردفترونو کې پرله پسې ځانمرګي بریدونه و چې د کندهار د امنیت قمندان او پنځو بهرنیو ځواکونو په ګډون پکې لس پوزیان ووژل شول. د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي په خوا به کله چې د پوځي مرکزونو سره نږدې وو یا به یې پولیس او پوځي سرتیري لیدل ځان یې خوندي احساسوه، خو اوس خبره برعکس ده.
زه ایمل احمدزی د کابل اوسیدونکی. دا خو طبعا د ټول د افغانستان د ملت اندېښنه ده او په دې حصه کې خپل افغانان مخکې به اکثره امنیتي ارګانونو سره به سی وو یا به فرض مثال دوی هغه موقعیت کې به ځان به مسونه احساسو چې دغه هلته فرض مثال نظامي کسان دي، ولی اوس قضیه داسې برعکس شوی داسې د امنیتي ارګانو په منځ کې هم سړی ځان مسونه نه احساسوي.
کابل خاریان په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو کمزوري ته اشاره کوي او وایي دوی ته سم پوځي تعلیمات نه دي ورکړل شوي او بل لوی ستونزه دا ده چې په عامو بازارونو کې پوځي یونیفارم خرڅیږي او هر څوک ترې د ځان په ګټه کار اخیستلی شي.
دا اکثره د سي خلک دي اردو په صفوفو کې چې ټول نور وظیفه نه ورته پیدا شوی ده، بس لاغلي دي، تعلیم نه لري، تحصیل نه لري، بس دغه غنیمت ګڼل دي چې راځه ولاسي اردو ملي ده یا پولیس د 2015 سره موږ ته معاشره کوي بدون دوی سره فرض مثال کار وسی یا دوی سره هغه لازم تعلیمات دوی ته ورکول سي، دوی راځي درشي ورته غوندي او فقط هغه مقامات سي هغه ونی سي. خپل اردوګانو کې دوی ته درشيګان توزیع کیږي، په خپل جزتامونو کې توزیع کیږي، ولی بیا هم دغه د پولیس خشتي مخامخ دغه تل ورسي بازار ده. هر رقم تجهیزات نظامی ستاسی او غوړی پیدا کیږي، یلته موزون نه نیولې، کمربند نه نیولې، یونیفورم نه نیولې، پولیس امنیتی ارګانونه ټول سره په ویني سیاغه تخرچیږي، ولی څوک نه سدي حصہ کې اجراتو کیږي او دغه مخې ونی سي. تک دغه یو ډیره غټه خالیګه د امنیتی ارګانو سپدي سکه دوی باید اجراتو کی.
د دې ترڅنګ چې د کابل او نورو لوی خارونو په بازارونو کې پوزي وردی د پیریدونکو لاس ته ورزي، داسې درزیان یا خیاطان هم شته چې پوزي جامې ګنډي او لدې لارې ګټه ترلاسه کوي. د کابل ښار یو درزی احمد شباب وای دوی ډیر پوزي یونیفارمونه ګنډلې دي او نن سبا له دې لارې ډیر پیسې هم ترلاسه کوي.
نه، زموږ دکان خو داسې عام دکان دی، زموږ د نظامي ګنډو او شخصي هم ګنډو. کم داسې موږ سره کوم دخلي وزارت دخلي قرارداد نشته چې موږ ورته رسمي کار وکړو، ځکه او زموږ عام کار دی چې خلک خپل تکیه وړي د داخلي وزارت دخلي ورته توزیع کوي. دوی سمسبان د خپل تکیه وړي موږ ته د شګنو دغلو په هغوی فرمایش کې امو سدل تک راځي خمخه غوسه ایډی کارت یا د یونیفورم په ورسره یونیفورم کې راځي. اکثره وخت هغه یونیفورم ورسره او موږ په صدغه خلک پولیسان دي او بار خلک نه دي، لکه تاسو وسنګ تحریک خلک ني او تاسو نور مشکلات په خې کې تاسو کسان بنئ ان شاء الله. اوس مهال زموږ اصلا بخش نظامی د خمخه نظامی زموږ ګټ دي، په نظامی کې زموږ ګټ زیات.
خود افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وینز مری بشری وای اوس یې د دې کارونو د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړی دي او امنیتي ځواکونو ته یې ویلي چې په بازارونو کې د پوزي جامو د جوړولو او خرڅولو مخه دی ونیسي.
باید وایو چې کله چې دغه سازمان یافته حملې په لاره چول کیږي، د یونیفورمو پیدا کول یا لاسته راوړل هم ډیر ګران کار نه دی. د عملی خبرو لحاظه ولی د مخنیوي لپاره چې په اسانۍ پیدا نشي او په بازارو کې موجود نه وو، چې د کورنیو چارو وزارت پولیس ته وظیفه ورکړې چې هغه دوکانونه چې نظامی یونیفورم او نظامی تجهیزات خرڅي هغه د بند کې او دا کار د امنیت لپاره یو خطر ګڼل کیږي. بله شکه د دوی کارتونه، د دوی یونیفورم او د دوی هویت یا بله خبره ده چې پولیس له عامونو تفکیک کیږي. دا سوال دی چې څنګه په دغو وروستیو کې په دغو دعاتو کې دا حملې سوي دي، دا ټول د پولیسو لخوا څېړل کیږي او د مربوطه ارګانو لخوا وبه کتل سي چې دا حادثه څنګه منځته راغلي او جزئیات به وروسته در.
له بلې خوا داسې هم ویل کیږي چې د افغانستان په ملي اردو او پوځ کې د نویو کسانو د جذبېدو یا برتي کېدو په سیستم کې هم ستونزې شته او کله ناکله وسلوال طالبان پکې د یوې مودې لپاره خپل کسان ځای پر ځای کوي چې له موقع ګټه اخلي او بریدونه کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد ظاهر عظیمی ویلي دوی له ټولو هغو کسانو چې ملي پوځ کې نیول کیږي زمانه تخلي او نور به هم هڅه وکړي چې په پوځ کې برتي کیدونکي کسان تر پخوا ښه باوري کړي.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ. دا وختي ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان په سمالنګ د کې د ماين په یو چاودنه کې دوه کسان مړه شوي دي. پیخانن د غرمې پر مهال را مخته شو. هلته 13 شپه په یو بل پیخه کې چې د بلوچستان په ضلع بارکان کې را مخته شو، دوه کسان مړه او یو ټپي شوی دی. د سیمینه د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل مو د دې پیخو په اړه د تفصیل نه خبروي.
دا پیشه لکوټي څخه شاوخوا 300 کیلومتر لري د ختیس پرخوا د ضلع لورلای په سمالنګ کې. هغه وخت را مخته سو کله چې د مری سکیورټي فورس ګاډي د سړک لغاړي سره شخ د ماین شکار سو، چې په نتیجه کې د پولیسو په وینا د فورس دوه اهلکاران وژل سوي دي. د ضلع لورلای ډیپټي کمشنر سویل رحمان بلوس په دغه اړه و مشال ته وویل، دا د پولیس سیمه ده او پولیس و موږ ته خبرتیا راکړې ده چې دلته غرمه د سورغاړي کچ په علاقه کې د ماین چاودنه شوې ده، چې پکې دوه د مری سکیورټي فورس اهلکاران مړه شوي او د چا د ټپي کېدو اطلاع لا تر اوسه نسته. په دغه سیمه کې د ټلیفون او موبایل نظام نسته، نو هلته له کولو څخه موږ دغه خبرتیا ترلاسه کړې ده. د یادونې وړ ده چې مری سکیورټي فورس د یوې پریکړې له مخه د حکومت لخوا تشکیل سوی فورس دی، کوم چې د مری قبایلو پر کسانو مشتمله او په سیمه کې د کویلې د زیرمو پر حفاظت مامور دی. هلته لبلې خوا د ضلع بارکان په سیمه کې د پولیسو د وینا تر مخه نامعلومو وسلوالو کسانو له پنجاب سره اړه لرونکي کارګرانو باندې ډزې کړې، چې په نتیجه کې دوه مزدوران وژل سوي او یو ټپي سوی دی. تر دې دمه لا چا د دې دواړو پیښو پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو اکثره د دارنګ پیښو ذمهواري بلوس ازادي غوښتونکي سازمانونه قبلوي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
پښتو وایي مشال رادیو ور.
قدر من اوریدونکو، که پښتو وایي پښتو به اوریدل هم غواړی او مشال ریډیو په پښتو ژبه تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه لري. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان 13 ورځ په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال خبريالانو ته ویلي چې د طالبانو سره د امن د خبرو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي. نوموړی زیاتوي تر هغه په قبایلي سیمو کې پناه اخستې ده چې له امله یې په سیمه کې ناارامي ده او د سیاسي مشکلاتو د حل راوستلو لپاره پوځي عملیات هم اوس یو موثره لار نه ده پاتې. دا چې د قومي اسمبلی غړي او سیاسي شننکي د نوموړي د دې سرګندونو په اړه سوای د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر مو په تفصیل خبروي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د ترهګرو جړلې قبلي سیمو کې دي او دغه تا ترهګرو پناه اغستې ده چې له قبلې صبح خیبر پختونخوا کې نارامي ده او دا چې ټول کښالې د خبرو اترو په ذریعہ هوارې دي شي. دا خبره 13 ورځ اسفندیار ولی خان اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې کړي دي. کله چې مشال ریډیو د لړکې د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي بشرا گوهر نو پختل نو موړي د اسفندیار ولی خان د خبرې په تایید کې وویل،
ارګنایزډ ګروپ سیف هیون چې کوم دي چې موږ ختم نکړو نو مشکل امن ناراضي.
بشرا گوہر اویل چوامی شلگون پا مذاکرات باور لری کل چې مشال ریډیو د بشرا گوہر نو پختل نو موري اویل چې هغه د ارچا سره مذاکرات ته تیار دي خو په شرط دی چې د حکومت عملداری به منی قبیلی سیمو د چارو کارپوها او صحافی رحیم الله یوسفزی د عوامی نشل گوند د دریس په حقلا مشال ریډیو ته وویل بشرا گوہر اویل چې ټول ته معلومه ده چې د دوی حکومت په مذاکراتو باور لري او د هغې غټ ثبوت داري چې د امن په خاطر دوی سواد کې هم د طالب وسلوالو سره ناست دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر منوریدونکو، دا وخت یو نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. فارن پالیسی مجلې ویلي دي د ورسپانې نیویارک ټایمز د ریپورت لمخه د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی په پاکستان کې د سی آی اے په عملیاتو او د ډرون په بریدونو باندې اندېښمن دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکل وړاندې کوي.
مقاله لیکي د اپریل پر 18 نیټه نیویارک ټایمز ورسپانې دا پډاګه کړه چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د امریکایي بې پیلوټ الوتکو پر بریدونو او په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے د عملیاتو په اړه سخت غوسه شوی و. په همدې ورځ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال احمد شجاع پاشا واشنگټن ته ولاړ چې له همدې غوښتنو څخه ځینې حالته له امریکایي چارواکو سره شریک کړي. مقاله د پاکستان او امریکا د دوو لوړپړو چارواکو له خولې لیکي چې د ISI مشر جنرال احمد شجاع پاشا له امریکایي چارواکو څخه د دې غوښتنه نه وکړي چې په پاکستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې د کارکونکو شتون کم کړل سي، بلکې جنرال احمد شجاع پاشا له امریکایي چارواکو څخه غوښتي وو چې د پاکستان پر خاوره دي د بې پیلوټ الوتکو بریدونه محدود کړل سي. مقاله لیکي پاکستان د سړې جګړې له لومړنیو ورځو راهیسې خپل ځان د ملي امنیت د مورچل په توګه پر امریکا خرڅوي او د 11 سپتمبر پیښو پاکستان ته یو بل داسې موقع په لاس ورکړه چې د خپل ځان ارزښت زیات کړي. مقاله زیاتوي چې امریکا پاکستان نسی پریښودلای او پاکستان هم په دې پوه دی چې امریکا داسې نسی کولای. مقاله لیکي د ریمن ډیویس مقدمې د پاکستان استخباراتي اداره ISI ځکه سرګردانه کړه چې هغه نه یوازې په پاکستان کې په خپل سر عملیات کول، بلکې ترهګر ډله لشکر طیبه هم په نشه کوله، کوم چې ISI پر هند د بریدونو لپاره کارولې و. مقاله لیکي امریکا ته پکار ده چې په پاکستان او افغانستان کې د آرامۍ او ښه حکومت لپاره تر ډیر مودې د پاموړ ولسی او پوځي شتون ولري، هغه ځکه چې دا هر څه په لنډ وخت کې د سمېدو نه دي. مقاله لیکي د امریکایي حکومت د تازه حساب کتاب لمخې د دې هیواد لخوا چې پاکستان ته د پرمختګ او شی حکمرانۍ لپاره څومره مرستې ورکول کیږي هغه دومره کار نه دی کړی. مقاله په پای کې لیکي چې د امریکا لخوا پاکستان ته ورکړل کېدونکو مرستې به بالاخره څه نه څه ګټه ولري، خو اوباما ته به دا معلومه وي چې په افغانستان کې جګړه د یو چټک پای پر لور بوزي او له پاکستان څخه لږ تمه او لږ غوښتنې ولري.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت د قبایلی سیمو حال درکو د خیبر ایجنسی په تیرا زخخیل سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې او د زخخیل د جنگیالو ترمنز د خطل عمل ځای خلک اوس هم خپل کړي محفوظ سیمو په طرف وړي. د دغه سیمو نه به کور شوې خلک وای چې لا تر اوسه پورې ورسره د کډوالو نړیواله ادارې لخوا سمرستې نه دي شوې. په دې حق لا د فرهاد شینواری د ریپورت اورو.
د خیبر ایجنسی په تیرا زخخیل سیمه کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام او د زخخیل د جنگیالو ترمنز انخطی دوام لري چې لوجی اوس هم ځای خلک د جنگونو لاملا خپل کړي خوندې سیمو په طرف راوباسي. د دغه جنگونو لاملا د تیرا زخخیل سیمه په سلګونه کورنۍ لنډی کوتل جمرود باړې او پیښور ته را رسیدلې دي. د دې کډوالو د وینا تر مخې دوی ته د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو د نړیوالې ادارې لخوا هیڅ مرستې نه دي ورکړې شوې. په دې اړه باندې د تیرانا لنډی کوتل ته راغلي د زخخیل سیمې یو څو تنان مشال ریډیو ته وایي د تیرا زخخیلو نه به کور شو خلکو سره د مرستې نه کولو په حق لمو چې کله په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویان دی دنیا اسلام خان سره رابطه وکړه نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې په دستي توګه دوی څه داسې معلومات نه لري چې څومره خلک د دغو سیمو نه را روان دي او د دوی د معلوماتو تر مخه دغه شمېره کمه ښودل کیږي.
فلحال از ما سے دسی اوتھینٹک رپورٹس نست خلق را روان دی کنا دون از مش فیلڈ یو فیلڈ چی کم سٹاف پی اغوائی چی خلق پر دیر کم تعداد کی را روان دی لیکن اگر کمپونو تنوی را روان شاو فخپل رشتہ دارانو کر دی دسی ماسف سکیل بانی خلق نزی را روان چی کمپول را روانی یا مطلب دی یو این سر رابطہ کری
کلمو چی دوینا دا پختنا اکڑا چی کچر داغا کڑوال تاسو سرا تماس اونی سی نو تاسو بور سرم رستی کوئی او کنا او دوی کوم کمپونتا کولای شي چې خپل کړي یو سی نو په دې اړه دوی زیات کړه
کمپونو ته راشي نو یو ان ایچ سی آر خو تیار دی چې کمپونو کې د دوی لپاره د ځای بندوبست وکول شي. دې ته په دې یو ان ایچ سی آر نورمل کوم غیر خوراکي مرستې دي هغه ورسره کوي نو خیمه یا نور چې کوم د ضرورت اهم شان دي هغه به ورکوي. زموږ یو کیمپ په توخ سرای چې دی مخل دی ته به نږدې دی په یوازې توخ سرای کیمپ په هنګو کې دی یو کیمپ په مومند ایجنسی ناکی کې دی او یو جلوزو کیمپ نورو علاقو کې آپریشن شروع نو دا
د خیبر ایجنسی په تیرا زخخیل سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد د زخخیلو د پاڅون نه پس ځای چارواکو او امنیتي ځواکونو د زخخیل کام ټولې تړلې لارې خلاصې کړې دي او لنډ کوتل بازار ته د دوی په تګ راتګ باندې بندیز هم ختم کړی دی او د ځایي رسنیو په وینا د خیبر رایفلز کمانډنټ کرنل اسد فاروق ویلي دي چې دوی د زخخیلو په غرونو باندې د اف سي ځواکونو یو شمیر سرتیری لګولې دي او په مهمو ځایونو باندې چوکۍ هم جوړې کړې دي او ډېر زر به په بازار زخخیلو او داسې نورو خوښ سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او په دې سیمو کې به د حکومت واکمنۍ پر ځای کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه د ویب پاڼې د لارې هم کتلی شئ که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او که د ریډیو د لارې اوریدل غواړئ نو په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز 621 باندې ریډیو ستن ودروئ او په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2340 او یا په 22 باندې کستن ټینګه کوئ نو د مشال خبرونه اوریدلی شئ. دا وخت یې پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې دی. په امیر ساحل سټوډیو ته را رسېدلی دی نو د خبرونو لنډیز به تاسو واورو.
We'll be right back.
د افغانستان د دفاع پر وزارت برید شوی چې پکې دوه کسان وژل شوی دي. ایرانی ولسمشر پر امریکا تور پورې کړی دی چې د ایران او عربانو ترمنځ کړکیچ زیږول غواړي. په لیبیا کې قذافي پلویو ځواکونو پر مصراتا ښار توغندي ورولی دي چې پکې مرګ ژوبله شوی ده. په چین کې د بارانونو او طوفان له کبله 18 کسان وژل شوی دي او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سخته ګلۍ ورېدلې ده او تیز باران شوی دی.
دا او پامیر ساحل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. قدر منو اوریدونکو، ورزو د خبرونې باقی پاتې برخې ته د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې خوښ شاسوار لزره کورنۍ میشتي چې زیاتره پکې د باجول او محمد او خیبر قبایلی ایجنسو سره تعلق لري. حکومت فیصله کړې ده چې د مئی د شلمې نیټې پورې به د باجول او محمد نه به کور شوي خلک په سرکاري خرچه خپل سیمو ته واپس لیږي، خو د کیمپ زیاتره خلک واپس لوته تیار نه دي. او په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډه هم کړې ده. زموږ خبريال خالد خان خیشکی دغه خلکو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې په تیار کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
زه د خیبر جنسې د بړي اوسیدونکو یم او د جلوزو په کیمپ کې اوسېږم. او نن مې ملوخیل دی چې موږ سره کوم ظلمونه په جنسې کې روان دي یا کوم موږ سره جلوزو په کیمپ کې روان دي، نو بس هغه موږ لا پته لګېږي، هغو خلکو لا پته نه لګېږي چې هغه په بنګلا او په کرسي کې ناست وي. چې موږ لا کوم شی د متاثرینو په نامه باندې روشي، نو هغه شی موږ لا نشي روکول. په روپۍ کې څلور نه موږ لا روکولی شي او دوه لسانې دور نه سره وي.
زما میم محب الرحمن نوم دی، جلوزو کیمپ کې اوسېږم. د ساپو د مومندې جنسې سابو تحصیل زمنګا په کیم کې چې کوم مسائل دي، نو هغه د وړو دي، د چینې دي، د دالو دي. دوی موږ نه کله چینی کټ کی، کله رانه دال کټ کی، کله راته د وړو مېش. مثال موږ په 15 تاریخ باندې مې دي، دوی موږ ته په بل 15 باندې راکی. موږ ته په خیمه نشته دي، خیمه را باندې راځي. دوی زمنګ د ادارو ول موږ یې څه غم نه کوي.
زره باجه وړو سیدون کې ما او نن نو مسافر ده او د شهدا شه ما دلته زره زو کې تر هغه له ما د ینګ دوران کې دلته ماته تقریبا زما دونیم کال و شو. موږ ته جدا راشن ماشن ملایوي کې پدې کې دا اوړي کې دي، دا کمزاړه راځي کې دا بالکل خوراک نه چوکر دي. ګرمي دا بجلی پکې نشته، موږ ته بجلی ولګي کې پاملوتري ته پاملوټو ته او پاملو فورتا دې زنه کې بجلی ولګي.
محمد رئیس مونږ ته د خیبر جنسې د باړې وسیدونکو لکه کور په مثال جنت او کې په مثال جهنم دی. د دې ورځې نه د الله تعالی هر مسلمان وساتي. دا خو د مجبوري د واج موږ ولته دا شوی وطن کې ډېر زیات مشکلات دي. هغه مشکلات توجه مقتلای نشو کنه جمرغي وی کنه بهر ټوله ورستري کې کوبې ګیر خپل کور لسی. نو انسان به څنګه خپل وطن او د غار مونږه چې په وطن کې تخپوړی وای نو غار شب یریږي چې مونږ کیمپ ته ډیر زیات متاثرین نور راغلو. خیبر ایجنسی والا نو دا مهرباني وشي چې فوري تور د غوته رشن ملو شو انټری دی وشي.
زمانم سیدا جان دی او د باجوړ سیدون کیمه او زمنګ د خیبر او د باجوړ او د مومن متفق تور باندې دا فیصله چې زمنګ په علاقو کې د امن راش د امن نه بعد مونږ ان شاء الله خپل علاقو ته زو واپس بالکل په خوشحالي زو. لیکن د پیډیم او د اپډیم په خله باندې نه زو ځکه چې هغه 22,000 یا 40,000 یو پی خاندان اخلي او منګل ک 15 کسان او یا 15 خاندان په یو ټرک د چرګانو په شان یا د حیوانات په شان یو ځکه یو کلی تملیږي.
میر زمان زده ناوګي وسیدون کیم. دوی چې کومه داوا کوي پیډیمه والا وای چې دی زنه کم کسان ترین هغه زمنګ د دوکې د پاره دوی د 400 نه د نظمی کارونه راوړل. اول ته هغه ولي کله هغه ټکونو ته هغه ورته ورغه شو هغه لاړه چیرته د مومند جنسي کسانونو بیا د مومند جنسي څو کسان به دغه شو غم د بار کسان تلی د 400 نه د مردان د نظمی کارونه ولته د کیم نه یو کس نه تلی د نزی.
مانو نصرچا د باړې تحصیل سره تعلق لرم. کوم بار کوم بار فلم د سکول داسې سار دي چیرته په ټول لاړو گیمونه کې څوک کې ریموټ کې څوک کې کرکټ خي تعلیم پکې بالکل بند دي. هله جمعات نشته، بجلی نشته، هیڅ تنظیم تر اوسه پورې نه موجود شوی.
د موزه لپسون ما د باړې وشي دین کوي بار کوم بار خیر الله دا او چې د موږ د خپل وطن صوب شي او الله دا موږ د وطن آزاد بار مون کور لنه پریګی نه وسره سمکا کارل شو نو وسره بازار کول شو نو وسره دکان کول شو داسې زوینه می ورون خپل کاوز بوراکسی او وسره نور د سيزوینه زوی په زوینه کباندې نه ګور چلول شو یو یو کس به چې نسور تکول هغه بند چلو درې سو درې نیم سو چلور سو روپیا ورز اخستره کور بور شخص یو مې ربونی کی دا پوز دروځي مې وطن نه او می چې خپل وطن نه روچې می خو د خپل وطن دی.
دا او د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باجوړ محمد او خیبر قبایلی ایجنسو نه به کور شوي خلک چې حکومت یې په سرکاري خرچه خپل کورونه ته واپس لګي. او تاسو یې احساسات واوریدل چې زمونږ د خبريال خالد خان عمرزی سره خبرې کړې وي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قا قدر من اوریدونکو د قبایلی سیمو په اړه باندې یو بل رپورت ته ورجو. د قبایلی سیمو او په خاص توګه د وزیرستان ایجنسی خلک د ډیری مدیره سي د ترهګری اخکار دي چې له عمله یې د دوی ژوند د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې ورستیو کې د دې سیمې ځینې خلکو کې د دماغي او عصبي ناروغیو رپورټونه راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
بعضې داسې خلک هم وي چې بې وجه خفخ کاری. په ډاکټري ژبه کې د انسان دغه حالت ته ډیپریشن یا ذهني ناروغي ویلی شي. د نفسیاتو ډاکټرانو تر مخه لکه ډاکټر منیر داوړ وایي چې د وزیرستان زیاتره خلک هم اوس د رنګارنګ حالاتو له کابله د ډیپریشن بیماران دي. د وزیرستان هغه خلک چې د ډیپریشن ناروغي له کابله ډاکټر ته راغلي دي د خپل ناروغي په اړه مشال ریډیو ته وایي.
نو شمس زفه کې راچک شو تمپره مې چلولا دي تمپره ناروغي ته اوچ کړل دا داته روغلو داته روغلو داته د کور پریشانې د پوسه روغلي اس چار روزګار نشته دی بالکل داسې ځنی کنه غای کنه پریشانې په معمولی معمولی خبره باندې سخت غوسه روسي د چا سره نو سلور بالکل خان نه روکایي بالکل یا چې راک ځون ته نه نو سوي چا زپدا سوي چې و چې څور باندې کېږي او څو کېږي چې څوک ښه خبره ورته کوي په مونږ مو تر ډیره کلاګه غارو چې کنه غوسارو چې بنیا دي ډېر پټم سم شه چې نه پکور شي نو ستای خوان نو کوي نه پکور شي لړای کلا کلا مې بالکل دغه وی چې پتکشي وکا بس کوي دا د ژوند نشه چې فارغ شي زنه
احمد په والي سب څه بيموري وا بجره ذهني مارز دی وای ځون سره راګیږي هغه سم ډاکټر سره ورو اسلای دی علاج وکړه کلا چې غوسه شي ځون هواي بل هواي ډېر سیریس حالات شي په ځون نه پیږي کور شهر وخت په سیریس حالات شي دا مینا غام په وکړو یغه سره اڅ غانه کیږي فرق وسم ډاکټر سره درو اصله د هسپتال ته
دا چې په وزیرستان کې ولې زیاتره خلک د ډیپریشن ښکار دي. د پیښور په انتون سایکالوجي سانګي اسوسییټ پروفیسور ډاکټر ایرم وای
مخکې دا چې کیفیت وی صحیح ده یا رئیس زمون ژوند سره خطرې کې ده زمون مال خطرې کې ده ماشومان خطرې کې دي مسلسل خوف یا یره کې وسی نو غا یره رو 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 سره ډیپریشن شکل والی او انسان چې دا ژوند نه بالکل دلچسپي ختم شي ځانو بسلو طریقه هم دا ده چې مثبت یا سکم سیزن اوس هم سره پاتې دي هغه د خیال کوي اکثر خلک وزیرستان والا موږ خپله وکړل وسیل ته نه راغلو پېښور کې اوس اوسېږي او هر چا وسایل دومره نه شته نو سکم خلکو وسایل نه شته او هلته پاتې دي حکومت ته پکار ده چې هغې لپاره څه داسې طریقه کار وباسي چې هغه کې ژوند ورته اسان کړي ګران نه وي ورته هغې لپاره.
په دې اړه مو چې کله د نفسیاتو ماهر ډاکټر منیر داوړ نه وپوښتل چې ډیپریشن اخر څه دی دوی وای
د ذهن مخ په لای واده نیو د چپاغه شسل زر قسمه بیماری دی پېش غټ دوا قسمه بیماری دی چې یو ته میژ نیوراتیک بیماری وي چپاغه شدا ډیپریشن دی ګبرهټ بیماری نه را مختلف قسمه دورې دا بیماری ارسي خو یو غټ بیماری دی سایکاټیک بیماری چپاغه شلې وانته بیماری دی ډیپریشن دا یو نیوراتیک بیماری دو دا د ذهن بیماری دو کو ډیپریشن نیم شپه ته به شدا وي چې کایو سړی دوه هفته مسلسل هر وخت تقریبا خفا وي باغه خفغان هم داسې وي چې پاغه شما یوسی وي چې دا چې را د حالات ټیکېږي نه او دا خو نه را یاد ارت شای خرو پیږي او کېږي بل دې خپل ځون متعلق دای دای وی چې را کدای شي زه خو بالکل د فشي قابل نه یم زه خو به کمات انسان یم زه په د دنیو باندې بوج یم او بل د مستقبل متعلق چې را په مستقبل شه هم د تسرونو نشي لیدا تیار تیار لیدا شي.
په کلیوالو سیمو کې د دینه ناروغي د زیاتوالي وجه سدې ډاکټر منیر زیاتوی
کله کله حالات د انسان سره موافق نه وي د حالات سخت شي پېښه بیروزګاری همارسي پېښه غربت همارسي پېښه جهالت همارسي ټول نه غاټ شي خاص کرځه چې خپل د وزیرستان باشنده یم مشتپاته د خپل وطن د کلی د کېره د میز ماحول د میز د کېره ماحول هم ډېر صحتمن نه وي همیش په کېره شي لکه غوسه یا ډېر کی یو سړی بيوي فرض کا به کرنو کوي ټول کېر بل مشوم ته موږ د مړې په ټیم باندې ودايه غا شریکو دې ډېر بې انتها زیات نقصانات وي خصوصي په وړې بچونه او په شزینه باندې.
نو موړې د دې ناروغي د زیاتوالي یو بل وجه د ډاکټري علاجونو پر ځای روایتي تور طریقې خایي
په دې شي غټه مسله دا د چمیش خلک ته چونکې دا پته نه لګي چې را د ډیپریشن سبې مرای دا کا شزینه تا وشي په کې شي مسړی وته وی چې را کومه کار کوي هغه په داسې چې مدو په نه تباشتانه چې خای دا نه اډی کې موت بیا څه په شوی دي او یا دل دوله تشتویاله دا خو پرای دا له دا خو جادو په شوی دوه غادو کنه غشای دمر ویشت کی سره چې بیا کله دا قابل علاج هم شي مشته هم په علاج شي مشکلات جوړ شي.
دا ډاکټر دی خبره نه پته لګي چې ډیپریشن یو نفسیاتی ناروغي ده چنان سبا په وزیرستان کې په خصوصي توګه زیاته دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
گلونا د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
قدر من اوریدونکو ماشومان ګلونه دي او ګلونه هغه وخت خرابې دي هم شي چې کله دوی د ناروغیو سره مخ شي په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو یا د ګوزان د ناروغۍ پر ضد درې ورځنی کمپاین شوی و. د صحت د نړیوالې ادارې د وینا تر مخه په سیمه کې د پولیو درې نور کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال فواد علی شاه نور تفصیل راکوي.
د صحت لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې ورلد هیلث ارګنایزیشن یا ډبلیو ایچ او چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد چلیدونکي درې ورځنی کمپین نه پس دې مرض دوه نور ماشومان وهلي دي او دغه سي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو مریضانو شمیرا 1600 ته رسیدلی ده. په خیبر پختونخوا کې د ډبلیو ایچ او ویان ډاکټر حیات په دې اکلا مشال ریډیو ته ویلو ډاکټر حیات وایي چې د پولیو د خاتمې لپاره د درې ورځنی کمپین سره سره نور ګامونه هم پورته کول پکار دي او دې ګیله لري چې د ډبلیو ایچ او د طرفه چې حکومت ته کوم ویکسین ورکړی شوی دي هغه پوره په پوره ماشومانو ته نه دي رسیدلی. دا خبره د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کالو کې د پولیو وایرسو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د 500 نه زیات ماشومان معذوره کړي دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مرج او متلونه
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښه دغه نه کیږي
جام سور سو میرای وستوت.
خبرونه مرج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې. قدر منوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی او اوس وخت را رسیدلې ده د هفتوار پروګرام زما کور زما کلی. راځي چې په شریکي واورو.
اوریدونکو شاهین بنیریم او تاسو ته د مشال ریډیو په دی ولسی او کلتوري خبرونه کې هرکلی وایم. زمونږ په تیر خبرونه کې تاسو د بلوچستان د پښتنو د زنو کلو او خارونو په اړه معلومات ترلاسه کړی وو. نن غواړم چې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د یو خایسته او تاریخي کلی اکوړه خټک په اړه معلومات درکم. اکوړه خټک د پېښور نه د خوښه 50 کیلومتر په واټن د کابل دریاب په غاړه آباد دی. د کلی د سیمې په کلتوري، علمي او سیاسي وده کې ډېر مهم کردار لوبولې دی. دا کلی چونکې د پېښور نه پنجاب ته په تلون کې لوی لار باندې آباد دی، نو له دې کبله دا د مدو مدو نه د منځنۍ ایشیا نه هندوستان ته د تلونکو کاروانونو د دمې ځای پاتې شوی دی. هم دغه وجه دا چې د دې کلي اوسیدونکو د سیمې د نورو قبیلو او پرګنو ډېر ولسی او کلتوري رنګونه په خپل لمن کې ځای کړی دي. په اکوړي او خوښا بانډو کې د 100,000 نه ډېر خلک ژوند تیروي چې ډېر پکې خټک دي. د کلی یو خوا ته کابل دریاب او نورو اړخونو ته شنشن پټي او میری دي. ډېر خلک یې د تعلیم او هنر په کالو خیسته دي او د سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره کارونه کوي، خو بیا هم په عمومي توګه کر کروندا د کلی د معاش لوی وسیله ده. تیر ورځ د مشال ریډیو خبریال خالد خان د کلی ته ورغلی و او هلته ستاسو لپاره د کلی د خلکو سره د هغوی په تاریخ، دود، دستور او د ژوند په هلو ځلو خبرې کړي دي. ډاکټر عرفان خټک د دې کلی اوسیدونکي او د پښتو کلتور او ادب استاد دی. هغه د اکوړه خټک د تاریخ او دود دستور په اړه وایي.
اکوڑی په تاریخ کې فاول دغه خبر راځي چې دا اکوړې جوړ څنګه شو، دې ته خو به اسرائی وي او دا اکوړې څنګه شو. نو دې به زه مختصر دا وایم چې د کواټ سربغه نومې کلی کې دوه رونه د خپل خاندانی زړه بداوي دا وجه هلته نه رالل، او په هغې کې یو ورور دلته دا لنډی سینه کوړي په غاړه باندې آباد شو، دا اکوړ خان. او دغه اکوړ خان دا نوم د مناسبت سره بیا دغه اکوړې مشهور شو. د مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر په زمانه دا پسرے باندې بلل شو. په اکوړی کې دا شروع راسي ادبی او ثقافتی سرگرمی ډیر په هر دور کې ډیر په عروج کې پاتې شوی دی. دا خوشحال خان خټک په مزار باندې درې ورځنی جشن خوشحال ادبی جرګې به کولو چې په هغې کې به نیزه بازی وه، کشتی رانی به وه، په هغې کې به ټنګ ټکورو، د والیبال، د کبډی، د سیکلو ریس، هغه ټولې لوبې اوس هم په اکوړی کې کیږي او مخکیم شوي. د اکوړی د خلکو ټول روایات، ټول دود دستور هماغه دی کوم چې زمونږ د پښتنو زوړ روایت دی. د روغې جوړې طریقه دلته دا ده که یو کس یا یو قوم یا یو خاندان په بل خاندان وبلوسي، په هغوی باندې څه زیاتې وکړي، نو د کلي مشران د دې دواړو فریقینو د روغې دپاره راپاسي او د دوی په مسکې خبرې اترې شروع کړي، او تر هغې پورې یو فریق ته په بل فریق باندې هیڅ قسم څه لوسېدل، څه یرغل کول، څه حمله کولو اجازت نه وي، تر څو چې دې مشرانو خپلې د جرګې خبرې ختمې کړې دي. او په دغه جرګې سیستم سره دلته کې ډېرې پخوانۍ دښمنۍ صفا شوې دي، او د هغې دښمنۍ چې کوم ده پر ورولۍ بدله شوې ده.
لکه څنګه چې مو اوریدل، دا کلی ملک اکوړ خان آباد کړی وو، او هم بیا په دغه کورنۍ کې د پښتنو ستر قامی شاعر او مبارز خوشحال خان خټک سترګې وغړولې. عرفان خټک وایي،
خوشحال خان خټک د دې اکوړی د تاریخ یو ډېر درخشان ستوری ورته مونږ وایو، یو همگیر او علمگیر شخصیت و فوجي تربیت د دو کاری دیو، نباز دیو، او عالم دیو، شاعر دیو، نو پای او علي سرد چې د پښتو د واکوړي د پاره دغه ټول علاقې د پاره سکړي دي، هغه زموږ یو ډېر ښه تاریخ دی. نو د پښتو ادب د پاره، پښتو ژبې د پاره، د ودې د پاره خوشحال خان خټک او هغه د کورنۍ ډېر زیات خدمات چې هغه بالکل دایرېږي په دې زمانه کې چې بیا د خوشحال خان خټک په جد کې مونږ راځو، نو زمونږ فیاض خټک د شهیدو بیا هغې نه وروسته زمونږ اجمل بابا، اجمل خټک بابا نظم وتوای د هغې خدمات دي.
د اکوړی په ځمکه د پښتنو د مشهور ولسی داستان توردلی، شهید، مینې او قربانۍ کردارونه پیدا شوي او رالوی شوي وو.
دا توردلی او شاهیدا یو رومانی داستان دی. دا عاشق او معشوقو دا د اکوړی په خاوره باندې د څوک نکړی دا او دغل تک د مزار دی. نو دا توردلی او شاهی رومان د اکوړی سره په دې وجه باندې مناسبت لري چې دا د اکوړی په خاوره باندې دغه پیدا شوي دي او دغه ځای کې د دې مزار دی. د دې توردلی شاعر لومړی منظومه کیسه چې کوم دی دا افضل خان خټک لیکلی ده، دا خوشحال بابا زوی دی.
د توردلی او شهید دغه داستان وروستو بیا په بیلابیلو رنگونو کې د ټپو او سندرو په شکل کې د پښتنو د فولکلوري ادب یو لوی او قیمتي پنګه جوړه شوې ده، او نن هم خلک د دې قصې په سوز او ساس کې د خپل ژوند دردونو لا خواږه ګوري.
او یا قربان دروازی بدی ملنگ شما دیدن بستا ستا کو خیر بکلی او کلی را کبیا دا اکوڑی پنے دانو شای روانا دا او یا لبشی
د اکوڑی مازیګری د کابل دریاب په خایستون آباد دي. خلک د نوی دور د غوښتنو نه هم خبر دي، خو د خپلو لرغونی روایتونو او قدرونو په اهمیت هم پوهیږي. د اکوڑی بازار د خو شکلو د خلکو لپاره د روزګار موقع پیدا کړی دي، خو د کلی حجره او میدانونه د ځوانانو په هلو ځلو ښکلي دي. د کلی یو بل اوسیدونکې مشتاق علی شبنم وای،
دا کوڑی خلک چې کوم دین په دی باندې کومګ ګورو نه دای زړونه ډیر ژوند دي. دای لوبتم وخت ورک یار ستا، خو یو خبر زادا چې په کوڑی کې چې موږ ګورو تاریخ چې موږ ته کوم دغه خی غدا دے چې دلته کې د والیبال ډیر خخ کلاړیان پیدا شوی دي، او دلته کې زمونږ دا اجمل خټک بابا یو په گراؤنڈ باندې خټک والی بال ٹیمو چاہی باہر کال ٹورنامنٹ ہم کھولو، اور خٹک والی بال کی چکمن پدی کے ڈیر خخ لوگاڑی پدی گراؤنڈ باندھے لوبی دلیو چی پاگی کے زتا استدا ویلشم چ خٹک سے اجمل خٹک سے پخپل باندھے ہم لوبا کڑی ہوا، او ولی خان هم په دې گراوند باندې د والیبال لوبه کړی دا. نو دا څه د مطلب دا زموږ په ثقافتي سيزونو کې دي، او دا کوڑی د والیبال یو تاریخ دان دی چې دلته د کال یو اویایم نواله تر کال سلور اتیایم پورې پورا سوار لس کالا اکوڑے چې کوم دی د ته چا په والیبال کې ماتې نه ورکړي، نه په پاکستان کې او نه په صوبه کې. دا ټنګ ټکور خو وګورو په موجوده وخت کې موږ سره دلته کې دا کوڑی داسې څه کسان شته دی که زه زوړ وخت را یادوم، نو په زوړ وخت کې مطلب زموږ د ډیر ښه کسانو چې په هغې کې استم او نور کسانو چې هغوی به خپله مینه وه د ټنګ ټکور سره ډیر په مینه باندې به مطلب د هغوی د هغه سندرې د هغوی ربابونه په موجوده وخت کې وجودین دی په کوڑی کې چې دا هغه مطلب رباب دی یا ګل محمد دی ګلے ورته وئی دا هغوی ربابونه. نو دی مطلب دا شوقیه فنکارانی او دی زیب زیب باندې چې چرته کې د یارانو دوستانو واده خادی وي ندی پکې هغه سیزونه دغه کوي هم دغه محفلونو ته به خامخا مطلب دی کې ناسته کیږي. سیاست خو دا ګوړي په خمیر کې هغه ګل شوی دی ګړومبي سر کې مونږ وګورو نو زمونږ خو ابتدا کیږي. دا اکوڑ خان بابا دل ترا غلے دے اکوڑے جوڑ کڑے دے بیا شاہ باز خان پخپل بانے مطلب لوئی سالار بیا خوشحال بابا دمرا لوئی سالار بیا دا آغا اولاد تروسا پوری چرا روانو نو دا ٹول چھ مطلب دے دا سرداریانی کولے یا مطلب دا حکومتونو سرا کاغد مغولو سرا جنگو کاغد مغولو سرا حمایتو ہر یو شے چھ دے دا سیاست نہ خالی نہ دے نو پس سیاسی لحاظ باندے خو اکوڑے دمرا مضبوط دے او دا خلکو سیاسی پوہ دمرا دا زما په خیال کې دا کوڑی خلک کوم تجزیه سیاسي تجزیه کوي نو هغه تجزیه دومره زوین د نور خلکو نډیر منفرد وي.
په اکوڑی کې د دینیز د کلو یو لوی مدرسه هم ده چې د دارالعلوم حقانیه په نوم پیژندل کیږي. په دې مدرسه کې د سیمینا علاوه د افغانستان او قبایلی سیمونو راغلي په سلګونو طالب علمان دینیز د کړې کوي. د دې مدرسې مشر استاد مولانا ابراهیم فانی وایي
دا خو دا سکار دا روم حقانی خو مولانا عبدالحق صاحب آغا دا نوم دے اوبن نا فارغ شوئے دے تقریباً سن 35 سوال خوشا کے بیا خو ملک جوڑ شا بیا دے یا تکتے نہ شو ندی تو خپل محلہ کے محلی پ جمعات کے چکم دے مولانا صاحب ورتا درس آغا شروع ک دا پ سن 47 کے اندر دا روم حقانی تاریخ آغا تاریخ تے چکم دے پاکستان دے جوڑے دو آغا تاریخ تے اور نو دل تک یعنی پا پاکستان کے بلکہ دا پا بر صغیر کی اندم لویا مدرسہ دا چھے پا یو وقت مانے دور حدیث چھے کم فائنل طالب علمان دی اگر مونگ سے تقریباً 12-1300 کسانی چھے دا یو مدرسہ کے پا ہندوستان و پاکستان کی اگر نشتے چھے فائنل او نور یعنی عمومی مونگ طالب علمان تعداد چھے کم دی اگر تقریباً درینیم ضرورت سلور ضرور پوری وی
دا وقت تیرے دو سرا دا کلی پا یو خار کے بدل شوے دے سیما کې د امنیت د خرابې وضع او بے قرارۍ له کبله د دې کلی کلتوري او ولسی هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي. خو بیا هم دا کلی د خپلو مشرانو په پوهه او د ځوانانو په همت د پرمختګ د منزل په لور ګامونه اخلي. دا وا زمنګ د نن خبرونه د توري او قلم د خاون خوشحال خټک په دې خیسته کلام درنه اجازه غواړم. بریالي
گزر بچمن پیار دس بابا گزر بچمن پیار بچمن کے دنگا رنگ گلن باڑ بچمن کے رنگا
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو